آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه رانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د اروپا اتحاد نه د برتانیې د وتلو په باره کې په دې هفته کې خبري پیل شوې دي، او د ملګرو ملتونو اداره وایي په آسیا کې د مخدره موادو تولید چې د مصنوعي موادو نه جوړیږي تولید او استعمال زیات شوی دی. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید استل بولي.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ګوند د یکشنبې دروازې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې 80% چوکۍ ګټلې دي. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر د کیوبا په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا سخته غندلې ده، او ملګرو ملتونو ویلي دي چې په آسیایي ملکونو کې د مصنوعي مخدره موادو استعمال او تولید زیات شوی دی. د خبرونو تفصیل. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ګوند او متحدینو یې د یکشنبې دروازې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې 80% چوکۍ ګټلې دي. د ښاغلي مکرون معتدل جمهوري ګوند د فرانسې په پارلمان کې د 500 چوکیو نه 308 چوکۍ او متحدینو یې 200 چوکۍ ګټلې دي. د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د ښاغلي مکرون د ګوند د برینه وروسته اوس هغه ته د دې فرصتونه برابر شوي چې د اصلاحاتو هغه پروګرامونه عملي کړي چې وعده یې کړې وه. د فرانسې د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د هغه د سیاسي رقیبې مارین لیپین ګوند په دغو انتخاباتو کې یوازې 8 چوکۍ ګټلې. د فرانسې د پخواني جمهور رئیس سوسیالیست ګوند 9 چوکۍ او جمهوري ګوند 111 چوکۍ ګټلې دي. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر برونو رودراګیس د کیوبا په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا نامعقوله او نمایشي بللې، او ویلي چې هغه به لا پسې انقلاب قوي کاندي، او هم هغه د کیوبا په باب د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د زنو پالیسیو د لغوه کولو په حق له د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت هم اعتراضونه کړي دي. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر خغلی رودراګیس دا هم ویلي دي چې کیوبا به د خپل خپلواکۍ او د حکومت په قیمت کې چاته امتیاز ورنکړي، او هم با کیوبا هیڅکله هم د خپل اصول خلاف د چا سره خبرې ونکړي او نه به هم شرایط اومني. ملګری ملتونه وایي چې په آسیا کې د امپیتامین او د مصنوعي مخدره موادو استعمال او تولید زیات شوی دی. د تایلند شمال نه د امپیتامین د تقریبا 2 میلیون ټابلیټونو د قاچاق هڅه شوې وه، مګر د پولیسو په پوستو کې د تلاشۍ په وخت کې دغه ټابلیټ چې د انسان په عصبي سیستم ډیر بد اثر لري ضبط شوی دی، او هم د پولیسو سره پنخته کې د دغو موادو یو قاچاقبر وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو او اجناسو په ضد د دفتر د تخمین له مخې په 2015 کال کې د آسیا په لویدیځ او ختیځ کې تقریبا 280 میلیونه د امپیتامین ټابلیټ ضبط شوي، چې دغه اندازه د 2015 کال په نسبت دوه چنده شوې ده. په سوریه کې د امریکا په مشوره د ائتلاف قواو ته د روسیې د ګواښونو په مقابل کې امریکا هم سخت جواب ورکړی، او د سپینې ماڼۍ نتاق شان سپایسر ویل دي چې موږ به په سوریه کې د ائتلاف د قواو نه د ځان دفاع حق خوندي وساتو. هغه وایي موږ به هلته په سوریه کې د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره زیار وباسو، او همې د سوریه د هغې جنګي الوتکې په باب چې امریکا ویشتلې او راغورځولې ده د فیصلې نه دفاع کړې ده. هغه وایي چې د سوریه دغه الوتکې د تقابامه د طبقه په خارته نږدې د ائتلاف په قواو بمباري کوله. د روسیې د باندنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف دغه الوتکې ویشتل یو تجاوز بللې، او مسکو خبرداری ورکړی چې د ائتلاف د قواو جنګي الوتکې به هم په نښه کړي. په لندن کې د دوشنبې دروازې په سهار یو جماعت ته نږدې په خلکو باندې د یو واګون د ورتللو د پیښې په باب چې پکې 10 تنه زخمي شوي، د برتانیې صدر اعظم تریسا می ویلي دي چې دا په مسلمانانو باندې یو ناراحت کوونکې ټوریستي حمله ده. یو تن د پیښې په ځای کې وژل شوی، مګر دا لنډ معلومه چې هغه د دغې حملې په وجه مړ شوی او که د مرګ علت بل څه دي. د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې پولیس به د جمعه د امنیت لپاره نور جدي اقدامات هم وکړي. د لندن خاروال صدیق خان دغه پیښه په حقیقت کې د لندن په خار د ټوریستانو یو وحشیانه حمله بلل ده. ملګری ملتونه وایي هغه څلور تنه چې تیره هفته د لیبیا سواحل ته نږدې د مهاجرو د یوې بیړۍ د ډوبېدو د پیښو نه ژوندي پاتې شوي، د ایټالیې ساحلي محافظینو ژغورلي او هلته د سیسلي په ښار کې مرکې هم کړي دي. هغوی وایي د مهاجرو د کښتۍ د ډوبېدو په دغې پیښې کې د 226 تنه مهاجر ملګري مړه شوي دي. دغه سوډاني او نایجیریي مهاجرینو ویلي دي چې یو شمېر نور مهاجرین هم د قاچاقبرانو په یوې بلې بیړۍ کې سپاره شوي وو، مګر دغه بیړۍ ته بیا وروستو نجات ورکړ شوی دی او مسافرې د ساحلي محافظینو یوې بیړۍ ته انتقال شوي دي.
خبرونه مو اوریدل په موګړې د خبرونه لومړی راپور ده. د اروپا اتحاد نه د برتانی د وټل په باره کې په دې هفته کې خبري بل شوې چې په دغه بلاک کې به یوازې یو نظامی قدرت فرانسې پاتې شي. اروپا اتحاد د ګډې دفاعي پالیسۍ په لور حرکت کوي. په موګړې زمونږ د خبريال هنری لجول دی رپورت ته چې ضامن مومند تاسو ته دروروي.
اروپایي امنیت د عطف نقطه ده. په یوکران کې د روسیې تیرې او د خپل جنوبي او ختیځو سرحدونو سره افراطي مسلمانانو اروپا د ګواښ سره مخامخ کړی ده او نږدې ده چې دغه اتحاد خپل یو قوي نظامي قدرت له لاسه ورکړي. د اکانومیست ادوارد لوکاس وای
افټر بریکزټ فرانس بیکمز دی موست امپورټنت ملټری پاور ان کانټیننټل یورپ اند آی تھینک دټ یورپین سکیورټی ارینجمنټس ویل هاف ټو ریفلیکټ دټ.
له اروپایي اتحاد نه د برتانیا له وتلو نه وروسته د اروپا په وچه کې فرانسه ډیر مهم نظامی قدرت شو او زه فکر کوم چې د اروپا نظامی بندوبست به دا موضوع منعکس کړي. همدا اوس د فرانسې 4000 عسکر په شمالي افریقا کې د افراطي مسلمانانو سره په جګړه اخته دي. جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اروپایي اتحاد له متحدینو نه غواړي چې ډیر څه وکړي.
Mais je souhaite en effet renforcer ce partenariat et faire que l'engagement allemand qui est déjà perceptible, et je saluerai tout à l'heure les troupes allemandes dans le cadre de la MINUSMA, puisse s'intensifier.
De tira miashta pa malik de français d'askar de le do po wak de khabar po tres ki wale do u gortala char pai andwali pa khasa to ga da alman sara qawi kri aw de de dot work ki da alman wada qawi shi. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل نه غواړي چې د اروپا امنیت د فرانسې او آلمان نظامی اتحاد پورې وتړل شي. لوکاس بیا وای
because she's very keen to keep America fully involved in the defense of Europe and she wants to complement American power not substitute for it.
زکه دا د دې تدیره لیواله ده چې د اروپا په امنیت کې امریکا په بشپړ توګه دخیله کړي. اروپایي اتحاد د قوماندې مرکز او د 1500 میلیون ډالرو دفاعي وجی زندق جوړوي چې دا د رابر سره کې دونکي ګډ دفاعي پالیسۍ یو برخه ده. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی ان وای دا موجوده نظامی جوړښت په درنستر کې ګوري. موګرینی ازاتوي
وی ار نات سجستینګ ان انی وای to substitute duplicate or compete with NATO. This has to be clear.
موږ په هیڅ طریقه د بدلولو یا د ناتو سره د رقابت پیشنهاد نه کوو. دا باید څرګند وي. ناتو په ختیځ اروپا کې په زرګونو عسکر ځای په ځای کړی دي چې د روسیې مخه پرې ونیسي. په مونیخ کې د آلمان د وسلوالو قواوو د پوهنتون استاد مایکل ولفسن امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وویلې اروپایي اتحاد د ناټو بدل نه دی. پروفیسر ولفسن زیاتوي
Most of the continental European armies are simply unprepared for any military intervention, with the possible exception of the French armed forces. But the Bundeswehr is completely
د فرانسې د وسلوالو قواو په استثنا سره د اروپا د وچې اکثر عسکر هیڅ نظامی مداخله ته چمتو نه دي. د آلمان په قواو باندې په بشپړ ډول فشار زیات دی. مالي امکانات کم دي او خود تشویش شوي نه دي. برطانی د اروپایی اتحاد په نظامی قوا باندې لپخوانه انتقاد کوو، مگر په داسې حال کې چې اروپایی اتحاد نه د برطانیا د وتلو په باره کې خبرې پیل شوې دي او نږدې نظامی ادغام لا پخوا روان دی او فرانسه پکې مخکښه ده.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
چین په پاکستان کې په سړکونو، په اورګاډو، په خاصو صنعتي سیمو او د انرژي په بنیادي کارونو کې په میلیارډو ډالر سرمایه گذاري کوي. دغه پراخې همکاري چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک لقب ورکړل شوی دی، په پاکستانی زده کوونکو او مسلکي کسانو کې علاقه پیدا کړې ده چې چینایي ژبه زده کړي. ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی.
لی سومی تقریبا 300 زده کوونکو ته د ماندرین ژبې درس ورکوي. لا پنځم ټولګې نه نیولې تر منځنی ښوونځي پورې زده کوونکي په اجباري توګه دغه ژبه یادوي. دا یوه له چینایي ښوونکو نه ده چې د زرمې په خصوصي ښوونځیو کې درس ورکوي چې څه باندې 2000 زده کوونکي دغه ژبه یادوي. لی سومی اوای
They are good and they are very excited to learn Chinese.
دوی خدي او ډیر علاقه لري چې چینایي ژبه یاد کړي. دا وای د چینایي ژبې د الفبا لیکل د دې د زده کوونکو لپاره ستونزه ده، مګر دوی زر یادوي. دغه ښوونکي د مندرین ژبې د یادولو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د چینایي ژبې ښوونکي لی سومی بیا وای
They need to learn more Chinese to learn Chinese culture and they can communicate more and they can cooperate better with the Chinese people and they can work better.
دا فکر کوم دوی ته د چینایي ژبې یادول ضرور دي چې په کلتور باندې پوشي او دوی د یو بل په خبرو ښه پوهیدای شي او دوی د چین د خلکو سره ښه همکاري کولای شي او دوی ښه کار کولای شي. توقع ده چې د چین د 2 میلیارد ډالر پانګې اچونې له مخې به پاکستان ته تقریبا 60,000 چینایان راشي. د دوی ګڼ شمېر لا پخوا دغه هیواد ته ورغلي دي چې اکثره شخصي تجارت کوي. دولتي او خصوصي موسسو د خپلو چینایي انډولانو سره ارتباط ټینګوي چې په لوړو زده کړو کې تبادله تقویه کړي او د سرحد په دواړو خواوو کې د څېړنې فرصتونه برابروي. بیجنګ سی پی ای سی د خپل کمربند او سرک د پروګرام یو مهمه پروژه ګڼي چې د پراخه تجارت او ارتباط یو تشبث دی او هدف ورنه د ټولې آسیا، افریقا او اروپا سره د ځمکې او سمندر له لارې د چین نښلول دي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په عنعنوي توګه نږدې سیاسي او دفاعي روابط لري او چارواکي هیله لري چې دغه دهلیز به روابط نور مضبوط کړي او پاکستان ته به اقتصادي سوکالي راوړي. د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مشاور سرتاج عزیز انوای
چې بیس ټیسټیمونی ټو د فیکټ دټ دیس ګریټ فرندشپ هاز سټډ د ټیسټ اف ټایم اند هاز مووډ فرام سترنګث ټو سترنګث انډر سکسیسیو جنریشن اف لیډرز in both the countries.
تاریخ د دې حقیقت شاهد ده چې دغه ستر دوستۍ د وخت امتحان ورکړی دی، مګر په تیرو 4 کالو کې دغه روابط د نوو درشلونو نه تیر شوي دي او په نتیجه کې سی پی ای سی منځته راغله. چین په پاکستان کې تقریبا 3000 کیلومتره اوږد دهلیز جوړوي چې تجارتي قطارونه به ورنه د کراکورم له لوی لارې د ساناکینګ کوتلنا چې په واورو پوښل شوی دی تیریږي او د پاکستان د ګوادر بندر ته ځان رسوي. وروسته بیا بارونه په هغو کښتیو کې اچول کیږي چې د افریقا منځني ختیځ او د اروپا مارکیټونو په لور حرکت کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
که څه هم چې د چین او ګاونډیانو ترمنځ د جنوبي د سمندرګي د ملکیت په سر لنج روانه ده، د اقتصادي مرستونو په استفادې ګاونډیان بیا آرام کړل، مصنوعي ټاپوګانې جوړ کړل او نظامي تاسیسات یې پکې ولګول. په مکرې د امریکا غږ د خبریال راف جننګز رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شاید است درولي،
د جنوبي چین د سمندرګي په اوبو او پر طبي زیرمو شپږ هیوادونه د ملکیت دعوه لري. په داسې حال کې چې د چین غټ سیال یعنی متحده ایالات چوپه خوله دي، چین زیاته برخه قبضه کړې ده او په مصنوعي ټاپوګانو کې نظامی تاسیسات جوړ کړی دي. چین د واشنگتن د لرې ساتلو په خاطر هلته پرمختللي دفاعي سیسټمونه لګولي دي او په سیمه کې د چین سمندري قوت اوس په خپل اوج کې دی. په دریو ټاپوګانو باندې د قبضې نه وروسته د جټ الوتکو درې دفاعي کنډکونه تشکیل کړل. د پینټاګون د یو رپورټ له مخې چې سږ کال د جون په شپږمه خپور کړی، اټکل کیږي چې چین په وچ زور د جنوبي چین د سمندرګي په 3.5 میلیونه کیلومتره مربع ساحه باندې کنټرول حاصل کړی او په اوبو کې د سمندر د تل د ډکولو لارې 1290 هکټاره مصنوعي ځمکه جوړه کړه چې په اغلب ګمان د نظامي مقاصد لپاره باورنه استفاده کوي. د چین دولتي اژانس شینهوا رپورټ ورکړی چې چین او روسیې د جنوبي چین په سمندرګي کې د اوږدې مودې لپاره د اژانس په وینا پیچلي او مغلق پوځي تمرینات پیل کړي دي چې د چین د سمندري پوځ یوه مخربه او یوه اکمالاتي کشتۍ، یو فرګیټ او هلیکوپټر پکې ګډون کوي. دا وخت نړۍ دوهم لمبر پیاوړی پوځ د روسیې دی او د روسیې او امریکا نه وروسته چین د پوځي طاقت په لحاظ په دریم لمبر کې واقع دی. د سنگاپور د نانیانګ د ټکنالوژي د پوهندون د امنیتی چارو کارپو کولنکو امریکا غږته ویل فکر کوي شاید چې ستر قدرتونه په غیر رسمي ډول دې تفاهم ته رسیدلي چې اوس د چین مخه نیول ممکن نه دي.
I think there is an unspoken understanding that there's no way that China could be stopped. I think it's a fact.
شاید چې اوس د ستر قدرتونو ترمنځ دا تفاهم موجودی چې د چین مخه نیول ممکن نه دی. کولویل فکر کوي چې امریکایانو وروسته چین په سیمه کې اوس ډیر فعال رول لوبوي او تیر کال یې له خپلو ګاونډیانو سره پټه ډیپلوماسي وچلوله. د فرصت نه په استفاده یې مصنوعي ټاپوګان جوړ کړل او د نظامي تاسیساتو لپاره زیربناوې پراخه کړې. چین د خپل کنټرول لاندې برخه کې چې د سمندر د ټولې ساحې نوې پسلو کې تشکیلی د 9- یا نهمې امنیتي لیکې په نوم یوه کرښه چاپېر کړې ده. ګریګوري پولینګ چې د آسیا د سمندري حدودو د څېړنو د ستراتیژیکي پلټنې د موسسې مسؤل دی وایي چې چین په ټول سمندر باندې د خېټې اچولو په خاطر تاریخي روایت نه استفاده کوي.
I think the goal here is to extend a Chinese umbrella over the entire 9-dash line, which means effectively
فکر کوم هدف دای چې د چین د کنټرول ساحه ټول سیمه ته پراخ کړي. نو موږ وایي چې چین تیر کال فلیپین ته د 300 میلیارډ ډالر مرستې وړاندیز وکړ. په ویتنام کې د خدماتو په سکتور کې په پراخه کچه سرمایه گذاری کړې ده. چین لګیا دی د جنوبي چین د سمندرګي د غنی زیرمو او د تجارتي کښتیو د لارو په کنټرول باندې کار کوي. له ماليزیا سره هم تجارتي اړیکې پراخه کړې دي. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د جنوبي چین په طبیعي زیرمو باندې د ملکیت دعوه کوله خو چین یې خوله وتړله. یو وخت ویتنام او فلیپین د چین په مقابل کې د خپل دفاع لپاره امریکا ته قتل، خو اوس امریکا په قراره اقملشنی غوره کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چین ته د امتیاز په بدل کې هیله لري چې د اوږده واټن توغندو او اټومي پروګرام نه د شمالي کوریا په اړولو کې به ورسره مرسته وکړي. پروفیسر کوه په دې نظر دی چې د جنوبي چین له سمندرګي سره د امریکایي چارواکو دلچسپي او علاقه بېرته زیاته شوي، خو امریکایي انډیوالان یې ورنه نه غواړي. پروفیسر شان کینګ چې د نیویارک د پارلس د ستراتیجیز د مرکز مسولیت په غاړه لري ویل
There's been no coordination among the non-Chinese claimants and the only one among them that even remotely has
a chance د چین نه علاوه د جنوبي چین د سمندرګي په زیرمو باندې د ملکیت دعوه کوي. د هغوی ترمنځ هیڅ قسم هماهنګي او تفاهم نه دی موجود، خصوصا وروسته له هغې چې امریکا د آسیا پاسفیک د تجارتي تړون یا ټي پي پي نه ووتله. نو ویتنام په دې پوه شو چې زیات اتکا باید نوره د امریکا په امنیتي ډاډګرنه باندې ونه کړي. د امریکا د یوې تحقیقاتي موسسې د راپور له مخې د ټرمپ دلیل داو چې دغه تړون چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د آسیا پاسفیک له هیوادونو سره لاسلیک کړو د امریکا په ګټه نه دی. خو په روانه میاشت کې امریکایي چارواکو بیا داسې اشاره ورکړي چې د جنوبي چین د سمندرګي سره علاقه او دلچسپي پیدا کړي او د سمندري پراختیا د هوس مخه به ونیسي. په مې کې متحده ایالاتو د چین د ډېر سخت اعتراض باوجود د جنوبي چین سمندرګي ته د غزمو په خاطر یو جنگي کشتۍ ولېږله او د دفاع وزیر جیمز میټس په سنگاپور کې یو امنیتي کانفرنس ته په وینا کې اعلان وکړ چې متحده ایالات د چین د زور طلبۍ پالیسي نه مني او نه یې مصنوعي ټاپوګان قبلوي. د سیمې هیوادونه اوس د امریکا په عوض د هند او جاپان نه د مرستې غوښتنه کوي چې د چین د پراختیا مخه ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د سګنی مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې حکومتي ادارو او وزارتونو اله شپاړس په سلو کې انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. پام وکړئ په دې حقله د کابل نه د رحیم ګل سروان رپورټ ته.
د مالی وزارت خبر ورکوي چې د دې مالی کال په لومړیو دوو ورځو کې حکومتي ادارو په داسې حال کې اله شپاړس په سلو کې انکشافي بودیجه لګولې چې دې وزارت څلوېښت په سلو کې بودیجه ادارات ته اختصاص کړې ده. د مالی وزارت وایي چې د تخصیص شوې بودیجې په نسبت مصرف لږ او د بودیجې د نه لګولو لامل په اداراتو کې د ظرفیتونو نشتون دی. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وایي بل لامل د اداراتو په تدارکاتي او مالی پلانونو کې ستونزې دي.
توقع مو دا ده چې په مجموعي شکل د انکشافي بودیجې مصرف شاوخوا اتیا سلنه باید وي. د بودیجې هغه نیچر یا طبیعت داسې ده چې په دوو لومړیو روبو کې زموږ د مصرف ګراف ټیټي. دلیل یې دا ده چې ادارې په تدارکاتي پلانونو کې مصرفي د پروژو د شروع مسله وي، اما په دوو وروستیو روبو کې چې هغه دریمه او څلورمه روبه ده د معمول سره سم زموږ د مصرف ګراف پورته ځي. مونږ نږدې څلوېښت سلنه تخصیص اجرا کړی.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون بیا انګیري چې حکومتي ادارې به آن پنځوس په سلو کې بودیجه هم د دې کال تر پایه مصرف نشي کړی. د دې کمیسیون منشي انجینر کمال وایي عمده لاملونه یې د وزارتونو نه د صلاحیتونو اخیستل او د تدارکاتو مرکزي کول دي.
د ملي وحدت حکومت د بودیجې په سالم معقول او باکیفیته مصرف کې فوق العاده ناکام راغلی، او د هغې وجه دا ده چې د ارګانونو په سختارونو کې په مجموع کې د دولت دارۍ په سختار کې رئیس جمهور ګوتی ووهلې. سختارونو کې په ډېره لوړه کچه باندې تغییر تبدیل راوستو، او د دې نه علاوه د ډېرو وزارتخانو نه اختیارات واخیستل شو. هغه زوړ میکانیزم چې د تیرو څوارلسو پنځلس کال نه په یو نورمال شکل باندې یو روان دی درلوده، هغه میکانیزم او هغه سختار په بشپړه توګه باندې د منځه لاړ. نو تدارکات ملي جوړ شو، مرکزي شو.
د افغانستان د عادي او انکشافي بودیجې دوه شپېته سلنه نړیواله ټولنه تمویلوي. اقتصادي کارپوهان وایي د ظرفیتونو نشتون د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم اغیز لري.
اول خدا دی چې دا پیسې شتون لري، مصرف شوي نه دي، بیا خدا پیسې نه ورکي. دوی وایي چې دا مصرف کوي بیا درکو درته. په دې خاطر د سرجم د مرستو څخه دا کمیږي. داسې نه دي چې دا یو میلیارد مصرف نشوي وي، وایي چې ته خو دا ظرفیت نه لري چې دا یو میلیارد مصرف کړي، ولې تاسو بیا درې میلیارد درکو. په دې خاطر باندې معنای دا وروسته پاتې والی، معنای بیکاري، معنای اقتصادي رکود دی.
د سګنی مالی کال لپاره څلور سوه نهه ویشت میلیارد افغانۍ عمومي بودیجه اختصاص شوې ده. په دې بودیجه کې یو سل اته اویا میلیارد افغانۍ انکشافي ده. تیر کال هم ځینې وزیران د پارلمان لخوا په دې استیزا او د باور رایې ترې واخیستل شوه چې بودیجه یې سمه نه ولګولې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اعشاریه پنځه.
د لغمان عامه روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې د پاکستان راغلو کډوالو ته د پولیو واکسین کولو اسانتیاوي ډېرې کړې دي. ضیا الرحمن حسرت په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د لغمان عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبداللطیف قیومی وایي چې له پاکستانه دې ولایت ته راغلي کډوال د واکسینو په هره دوره کې په منظمه توګه واکسینېږي. هغه وویل د کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو واکسین کولو ځانګړي ټیمونه ګمارلي چې د دولت او یو شمېر مرستندویه موسسو له لورې تمویلېږي. ډاکټر قیومی وایي چې د لغمان په قرغیو او خار اړوند سیمو کې تازه راغلي کډوال ژوند کوي، او د دې لپاره چې ماشومان د پولیو پر مرګونې ناروغۍ اخته نه شي، د واکسینو په هره دوره کې له پنځو کالو کم عمره ماشومان د پولیو ضد واکسینوي. ډاکټر قیومی په دې اړه وایي کوم کډوال چې نوي راغلي موږ د دوی لپاره نوي ټیمونه جوړ کړي. موسسات هم راسره همکار دي، دوی ته هر وخت لاسرسی لرو. د کډوالو هیڅ ماشوم به موږ د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې نه کړو. حتماً په هره دوره کې ورته واکسین رسوو، ټیمونه مو توظیف کړي، هیڅ ډول اندېښنه ورته نه لرو، او کوښښ کوو چې ګرځنده ټیمونه هم کډوالو ته جوړ کړو. کډوال بیا د لغمان د عامې روغتیا ریاست له هلو ځلو خوښ دي. وایي له کومې ورځې چې د لغمان په دښتو کې هستوګ نه غوره کړي، له پنځو کالو کم عمره ماشومان یې له پولیو ضد واکسینه بې برخې نه دي پاتې شوي. دغه دوه تنه د هغو کډوالو کورنیو غړي دي چې د لغمان په خیرو خیلو سیمه کې د غره په یو ډډه کې هستوګنه غوړه کړي.
پولیو چې ده د خطرناک ناروغي ده او واکسین ډیر ګټور ده او مونږ ته هر وخت دلته واکسین توران راځي او واکسین کوي ماشومان ته. مونږ اوس دومره ویره نه لرو
د پولیو واکسین لکو چې دا سیمه باندې مایو بنش اولین نور ته مو ته دا سیمه مایو بشي ماشومان ته واکسین کوي دا واره دا ورکه ماشومان ته خصي واکسین کوي.
په لغمان کې د پولیو واکسین پر پولی کېدو تر دې د محض ډول بندیز نه دی لګېدلی. وسلوال طالبان هم په دې ولایت کې د پولیو واکسیناتورانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نه لري او په ځینو لرې پرتو سیمو کې د قومي مخابرو مرستې د دې لامل شوي چې واکسیناتوران پرته له کومې ویرې په ناامنو سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د روژې مبارک میاشت د ذکر او فکر میاشت او د سختې ګرمۍ له امله زیاتره روژتیان آرام کوي، خو یو شمېر مسلکي لوبغاړي داسې دي چې روژه هم نیسي او خپل سپورټس هم نه پرېږدي، چې په دې ډله کې ځوان امریکایي فوټبالر بلال حمید هم شامل دی. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
امریکایي فوټبالر بلال حمید چې د واشنگتن ډي سي د ښار د میجر لیگ ساکر کلب ډي سي یونایټډ د فوټبال د ټیم ستوره او ګول کیپر دی، وای کوښښ کوي چې پروژه کې د خپل دینی مکلفیت او د فوټبال د لوبې ترمنځ تعادل او موازنه وساتي. روژه هم نیسي او لوبه هم کوي. یو مبارکه میاشت ده ځکه چې قرآن کریم په دې میاشت کې نازل شوی دی او د ذکر او عبادت میاشت ده او پر ټولو هغو مسلمانانو یې نیول فرض دي چې د نیولو وسیله لري. خدای په روژه کې هم د فوټبال لوبه نه پرېږدي، مشق او تمرین جاری ساتي. کارا خبره ده چې د ساکر یا فوټبال لوبه په دې هیواد کې دومره زیات شوقیان نه لري، خو ما په خپل ټول ژوند کې د دې لوبې سره مینه جاری ساتلې ده او زما د اصلي وطن د کلتور برخه ده. د ټیم غړي مې د کورنۍ له غړو نه راته کم نه ښکاري او له کوم وطن نه چې ما هجرت کړی فوټبال پکې د ولسو ژوندانه یوه نه جلا کېدونکې برخه وه. بلال حامد چې د خپل ملګرو په منځ کې د بلال په نوم شهرت لري وای چې کورنۍ د افریقایي هیواد سیرالیون امریکا ته مهاجرت کړو. د خپل ځان د لومړي نسل امریکایي مسلمان په توګه معرفي کوي او وای کله چې په کور کې روژه ماتوي نو مونځ هم په کور کې ادا کوي، خو کله چې د لوبې میدان ته راشي او پریکټس کوي او د لمانځه وخت راشي نو دی په میدان کې خپل لمونځ کوي. زه معمولا د ګولکیپر په ځای کې ودرېږم او لمونځ ادا کوم. مخکې د نه چې لوبه شروع شي یو ځل د فاتحې سورت هم لولم او پر ځان دم کوم. چې لوبه شروع شي نو ټوله توجه مې د ګولکیپر په توګه د خپلې دندې او مسؤلیت د پوره کولو په خوا وي.
په مصر کې د ټوریزم وضعیت یو وخت ډېر ښه و، اوس د هغې یوازې درېمه برخه پاتې ده. د مصر د ټوریزم وزیر ویلي دي چې اوس هم د مصر د تاریخي ځایونو امنیت ډېر ښه دی او هغه سیاحان دې ته هڅولي دي چې مصر ته دې راشي. پام وکړئ په دې هکله باندې زموږ یو رپورټ ته.
د مصر د سیلانیانو د چارو وزیر محمد یحیی رشید ویلي چې زه خارجي سیلانیانو ته د دې ډاډ ورکوم چې په مصر کې د ټوریزم صنعت محفوظ دی، هوایي میدانونه په امن کې دي او هوټل هم محفوظ دي. هغه دا ویلي دي چې اوس هم مصر ته د آلمان او سعودي عربستان ډیر سیلانیان راځي او په خاص ډول د شرم الشیخ په تفریح ځای کې د خلکو کاروبار ډیر ښه دی. هغه وایي چې پروس کال په مجموعي ډول د عربي ملکونو د سیلانیانو حساب 6.5% ته رسیدلی و او په 2018 کال کې 500,000 سیلانیان یوازې د سعودي عربستان نه مصر ته په سیل راغلي وو. ورپسې اردن وو چې د هغه ملک نه 180,000 سیلانیان مصر ته په سیاحت راغلل. د 2011 کال نه مخکې مصر ته د آلمان نه علاوه د ایټالیې، د برتانیې او د روسیې ډیر زیات سیلانیان راتلل چې د هغې له برکته د مصر د ټوریزم صنعت په میلیاردو ډالرو عاید درلودو او هم پکې په میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. په مصر کې د خلکو د پاسون نه یو کال مخکې تقریبا 15 میلیونه خارجي سیلانیان مصر ته د سیل لپاره تللي وو، حال دا چې پروس کال د سیاحینو شمار یوازې 15.3 میلیونو ته رسیدلی.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې دویمه برخه واوریده. اوس په دې برخه همکاران سټوډیو ته راشي. که تاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولی شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ.